احمد شبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د دولت د رسنیو د برخې مسؤول دواخان مینپال نن په کابل کې ووشل شو. د دې پیښې په اړه به په دې خپرونه کې واورو. د مینپال له یوه پخواني ملګري نثار صالح سره هم غږېدلی یم.
کرایې ته کور کې اوسېدی دغه ټولو غربت سراسره خپل معاش به یې نیمه کوي. ځینو غریبو ملګرو سره به یې شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ دپاره به یې خپل سهم اخلي.
په کندهار کې مو د وروستیو څو اونیو د جګړو له تلفاتو خبرو. د لشکرګاه حال هم درکو.
مارکیټونه دي، دوکانونه دي، ټول اور اخیستی دی، ټول ښار اور اخیستی دی.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرستوی چې طالبان د سولې نیت نه لري نور مطالب هم درو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوری څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځل او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
بعد مرغ د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پورې کړ او پر وطن مین یو ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومه ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت واخیست. دې ډلې یوه ویان ذبیح مجاهد په یوه بیان کې وویل چې مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې د مجاهدینو په یوه ځانګړي برید کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازدفر راس ولسن د دواخان مینپال پر وژل کېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ د هغه وژنه د افغانانو پر بشري حقونو او د بیان پر ازادي تیری بللی دی. مینپال د وړاندې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال هغه څو کاله له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه همکار کړی و. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازدفر راس ولسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلي ولسن دغه غوښتنه نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ولسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکیني سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویلر لري. خاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لارې خپلې کړي. خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېرې پکه کړې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی. د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړي او د جګړو لمنې د هرات لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبری آژانس د طالبانو درې قمندانانو ویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپل ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغانده او په دې هېواد کې د یوه پراخ او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینک راب وایي هېواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلي راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه
یقینا هر چاچی د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي. موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي. موږ به دغې پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو په رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي، او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برتانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنجشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو شل کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یو استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هیواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هیواد ولتیاوي زیانمنوي. په ګوانتنما زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسېږي. دغه وکیلانو ویلي چې د دغو بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې د دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي طرح خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومي ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالتونو د 1945 کال د اګست په 6مه لومړنۍ اټوم بم وغورځوه چې په نتیجه کې شاوخوا 1300 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچوه چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغه بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15مه د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. شمشاد ستران په تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال نن د کابل په دارالامان سیمه کې ووشل شو. طالبانو په دواخان مینپال د حملې مسؤلیت ومانه. ښاغلی مینپال له دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند، لیکوال، شاعر او یو وخت د ازادي راډیو خبریال پاتې شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال نن د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شوی. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو د واخان مینپال د جمعې د لمانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جماعت ته سیرمه په ډزو وژل دي.
بعد امر غد افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پورې کړ او پر وطن میان یو ځوان، یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
ښاغلی ستانکزي دا نه دي ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او که نه. وسلوالو طالبانو پر ښاغلي مینپال د حملې مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی. د واخان مینپال تازه 3 میاشتې وړاندې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ټاکل شوی و. نوموړی له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویاند. ښاغلی مینپال د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا وکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسي جرګې څوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د 2 کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هم پاتې شوی. ښاغلي مینپال داشان په سویلي ولایتونو کې د ازادي راډیو د خبریال دنده هم ترسره کړې وه. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. نوموړي څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له یوه خصوصي ټلویزیون سره د یوې پوښتنې چې د وسلوالو له ترور څومره ویره لري په ځواب کې ویلي و چې د وسلوالو هدف د خلکو ویرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید ویره ترې ونه لري. نوموړي دا شان ویلي و چې دولس کالې حکومتي ماموریت کړی او که څوک ورته ووایي چې وژني نو دی به ورته ووایي چې ستا کار وژل دي، توره دې تیراو، ټوپک دې غواړ. په دې مرکه کې ښاغلي مینپال ویلي وو
دا وطن قرباني غواړي او دلته به په زړورتیا کار کوي او د تروریستانو هدف دا دی چې موږ وبیری، موږ له خپلې ارادې او له خپل هدف سره کې وګرځي. بېله شکه چې انسان طبیعتا بیره لري، وایي دا چې څونه بیره لري، څونه زیاته لري، څونه کمه لري، د ډېره ځایه پورې زه له شرایطو سره بلد یم او له شرایطو سره عادي یم، ډېر نه بیریدم.
په کور دننه او په کابل کې د امریکا سفارت پر ښاغلي مینپال دغه مرګونی حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د مینپال په وژل کېدو سخت خوشینه شوی او نوموړی په اطلاع رسونه کې یو مخلص شخص بللی دی. نوموړي لیکلی دی چې د مینپال وژل د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ نقص کول دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحي علي شورا له لوري د غندنې په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه بزدلانه او تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم پر ښاغلي مینپال دا مرګونی حمله غندلې او پر خپل فیسبوک کې مینپال یو مبارز، قلموال، فرهنګپال او تکړه شاعر بللی دی. د ننګرهار والي او د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی مینپال د پردۍ جګړې قرباني شو. دا شان د ولسی جرګې غړي کمل ناصر اصولي پر خپل فیسبوک د مینپال وژل غندلی او لیکلی دی چې د هر هیوادپال افغان سر په خطر کې دی. ګڼو نور افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني کدرونه ونه وژني.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال نن په کابل کې ووژل شو او طالبانو د دې پیښې مسؤلیت ومنه. نثار صالح، مدني فعال، له 15 کلونو راهیسې دوا خان مینپال پیژني او د هغه ملګری دی. لته په واورو چې مینپال څنګه انسان
شغل مینپال د خلوص چې پر ځان باندې شي و د څه تصادف نه و. د مینپال د وجود له رګ رګ څخه وطن د محبت غوغا او چیرې پورته کېدل. شغل مینپال د وطن له هر لویش سره نهایت زیاته مینه درلودل، د وطن د غرونو د برو سره مینه درلودل، د دې وطن د انسان لپاره یې همیشه د شي ورځ توقع کوله. هغه نه دا چې یوازې د شاعر و، یو لیکوال و، یو ډېر روشنفکر انسان و. هغه د ښاغلي مینپال سره موږ کورنۍ رسدر ته هم لرو. د مینپال سب کورنۍ ماحول داسې و چې که څه هم دوی د زابل د شاجوي و، مګر دوی په کورنۍ کې هغه د انسان و ټولو ازادیو ته ډېر احترام کوي. مینپال سب خپله فلسطیني ازادي باندې ایمان او باور درلود. یوه لمن اولادونه یې تر شا پاسه ټول دوه زامن، درې لوڼې، بشری زوی یې د غاټول په نوم باندې دي چې زه مطمئنه یم چې د مینپال هغه ارمانونه چې د وطن په باب باندې و، هغه به موږ دا اولادونه او د ټول ملګري ګډه باندې تر سر رسو. د مینپال د خپل ځان په شان په زرهاو ځوانان تر شا پرې شول.
صالح صاحب، تاسو چې به کله په کابل کې له ده سره لیدل یا په کندهار کې مو له ده سره لیدل، تر ډېره پورې به مو د بحث موضوع څه وه؟
مینپال همیشه د افغانستان د تاریخ پر بحثونو او د تیرو ځینې بدو پېښو څخه د عبرت په باب باندې ځوانانو سره بحثونه کول او د شو مسایلو د امتداد او د دوام په اړه باندې ډېر ټینګار کوي. مینپال یارانو یارو هره جمعې ورځ بلاناغه که په کابل کې وو که په کندهار کې وو، مشخصا په کابل کې چې په دې وروستیو کې یو خاص کوچنی ځای به د ملګرو لپاره نیولی وو. همیشه به یې زموږ لپاره اشپزي کوله، د دې تر مخه چې موږ ورسو اشپزي به یې کوله، ځان به یې ستړي کړي وو، هر ملګري به یې په غېږ پورې نیولی، یا دسترخوان به یې خپله هواروي، کوشش به یې دا کوي چې هر ملګري ته خاص یا رسالن لا به یې خپل ور واچوي. مجموع کې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو باندو پورې اطرافو پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وشي، د خلکو سره خبره وشي. څو موږ ونه توانېږي چې د خلکو پورې دغه د علم او د روشن فکری بحثونه ونرسو. نیپال مجلسونه رنگارنګ ډیر رنگارنګ یې درلودل. مجلسونه کې به شعر به هم دراته ویلې. نیپال یوې غریبې کورنۍ سړی و. نیپال ته ځې دمه پرې چې زه ورته خبرې سره کوم. خپل کور یې نه درلودې. په همدې کاسه یې چار کې کرایې ته کور کې اوسېدی. دغه ټول غربت سراسره خپل معاش به یې نیمی کوي. ځینو غریبو ملګرو سره به یې شریکوي او د کتاب او د مجلې د چاپ لپاره به یې خپل سهم اخلي. زه به دا کوم چې کتاب چاپ کړم، مجله چاپ کړم، مکتب پرانیستل شي، د وطن د غریب انسان لاس ونیول شي.
د سیاسي چارو لکتونکي او مدني فعال نثار صالح څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د لشکرګاه حال درکو. په کندهار کې مو له ملکی تلفاتو خبرو، خو مخکې تر دې چې د مطالبو ته مخه کړو، د امریکا د سرپرست سفیر څرګندونې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي چې طالبان له سولې ډاری شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهی شي. شارج دافیر او سرپرست سفیر راس ویلسن نن له طالبان وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له اور سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لارې پیژني. په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، د طالبانو خشونت او نفرت هیڅ کله هم د تلپاتې حکومتولۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مارک او اوس هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډاریږي. زله دې ډله غواړم چې د سولې لار خپل کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابر ودوار ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نسته. میرمن بار د هندو لورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري. په خارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقوقو سرغړونه، بریتانیا، هند او نور هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان ګاونډیانو ته واجدي اندېښنه ده.
We would not be prepared to recognize a Taliban government that took
power. موږ چمتو نه یو د طالبانو حکومت چې د زور له لارې وخت ورسیږي او تر هغه لري چې من وی رسمیت وپیژنو. موږ له ټولو اړخونو سره کار کوو. ټول ډاډه سو چې څه ډول وڅانې د افغانستان د امنیت او خیراتۍ لپاره د وطن یو لار پیدا کړو. درسته یو څلور کلونو پرمختګونه او همداشان حقوقو ته ځانګړی احترام لري.
خو طالبان څنګه کوي چې امریکا سره د سولې د هوکړې لمخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیست لری سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړي.
اسلامي امارت د سولې لپاره ډیر ګامونه اخیستي، خو داسې امریکایي جهاد ته ونه توانستي تړون سره سم ګامونه واخلي تر اوسه پورې خپل تعهدات عملي کړي. دا ملامتي موږ ته نه راګرځي. اړتیا لرو خپل واد ازادۍ ته، د خپل واد دفاع ته، د زمګو ضرورت ته. او پات سودا کې اشغالګر ځواکونه له افغانستانه ووزي او یا په خپل وخت وتلی وي او تعهدنامې سره موږ سره کړي به هغه ګام په ګام عملي شوی وي. اوسنی وضعیت ډیر تغیر کاوه. موږ به اوس د سولې شاهدان.
دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. طالبانو د ټولو یو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تیره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې، خو افغان دفاعي ځواکونو په شا تمبولې دي.
نن د هلمند د مرکز لشکرګاه داسې عکسونه پر خواله رسنیو خپاره شوې دي چې هر لور ته لوګي ښکاري او د اور لمبې. د لشکرګاه له یو مدني فعال امان الله څخه مې د ښار د وضعیت حال وپوښت.
د لشکرګاه په مرکزی نقطې کې عمومي جاده چې د شهر د چهلته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیسته دي، ټول شهر اور اخیسته دي. د جنگ لامل څخه د خلکو کورونه اور اخیسته دي، د خلکو مارکیټونه اور اخیسته دي، خلکو خپل خلکو اور اخیسته دي، خپل انسانانو اور اخیسته دي. د انسانانو جسدونه په سړکانو پراته دي. وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې اور بل دی، تور دود دی. ټول لشکرګاه زما د ملګري سره تماس کې اومه چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس پر پکت د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورې ته وسپاري.
ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلی دي او اټکل کولی شي چې څومره خلک به توانېدلی چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
د شار څخه زیات شمېر زیاتې کړي د شار څخه کډوال شوي دي، اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نشي کولی چې د خپل کورونو څخه ووځي. یوې خوا څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغه څخه د سنگر په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت په غسیمو باندې جنگ کوي چې هلته طالبان وي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلن منزل سنگر ګرځوي، په شهر کې بل منزل سنگر ګرځوي، د هغه څخه استفاده کوي. د بلې خوا څخه جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پیلن په شهر کې دی هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسی کولای چې د خپل د اوسني حالت کې د شهر څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال شوي، دامه په زرهاو کورنۍ اوس هم د شهر په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونو کې دي. دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغوی نسی کولای چې د جګړې زالت څخه په دغه اوسني چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
له زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا ځین نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سارا مور سره په تماس کې چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د ښار په دغه بیا هم په مرکزی نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نشو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت احمد، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نشو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوه سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تېر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلی کونې په نامه باندې کومه ساحه ده چې وایي زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب دی او کومې نورې هغه روغتیايي موسسات دي، او خپله د صحتامې ریاست او بس روغتون دی، هغوی مصروفه دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي.
ل مدني فعالمان الله څخه په مننه له هلمند به کندهار ته مخه کړو. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو دریو اونیو کې د جګړو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون 533 ملکیان په ټپي حالت کې ورول شوي، چې له دې جملې 115 کسانو په روغتون کې ساور کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن عمر شاه د کندهار د جړی ولسوالۍ د شاه غادرایی په سیمه کې په مرمۍ وشتل سوی. عمر شاه چې په لاس کې ټپي سوی، دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی. محمد ظریف د کندهار ښار په ومنه کې د زوی او وراره سره یو ځای په خپل کور کې د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپي سوی. هغه وایي په کور کې اتلس کسه وچی څو هوانونه یې پر کور ولګېدل، د زوی او وراره یې ټپیان کړي چې وروسته یې وراره په روغتون کې سا ورکړه.
دروازے جندرما پر مخامخ دلته روغتون دی، هغه د چوارلو لا هم تړلی و، ما خپلې اوربټه کړې، هغه دروازې تړلي ویلې را خلاصوي. بېرته را کار شولو، نو د نیمې لارې شړالې، بېرته د سیلو په خوا باندې هلته چې کلینیک دي، هغه دپاره روان شولو، چاړې کلینی لارې بجې ټکانو جام
شیر محمد هم د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د هوان په مرمۍ زخمی سوی. هغه وایي د هوان د لګېدو په پیښه کې یو زوی او اخشی وژل سوي، دی او کوچنی لورې ټپیان سوي. د کندهار د میرویس روغتون امیر ډاکټر محمد داود فرهاد وایي په تیرو درونو کې د جګړو له امله دوی ته 500 درجه ټپیان وربلل سوي، چې له دې جملې 145 تنه وژل سوي او پاتې نور په روغتون کې بستر او ځینې یې تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت سوي. هغه وایي د وژل سوو او ټپیانو له جملې 15 ښځې او 115 کوچنیان دي. په کندهار ښار کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او هر ورځ د دواړو خواوو په ډزو او هوایي بریدونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د تېرې سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کندهار او هلمند کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه وښودل. په عین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو درو اونیو کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر تر 2000 زیات شوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیش
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لکه څرنګه چې مو دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واورېدل، د افغانستان یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې. په نوره نړۍ کې هم یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې، خو په نړۍ کې دا لمبې د جګړو نه دي، جنګلونو اور اخیستی دی او لمبې تر ښارونو پورې خپرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي او په ځینو مواردو کې مرژوبلې ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له دریو اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را په دې خوا داسې اور نه ولیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی، په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په 5 سیمو کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپی ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله 1.5 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بې ساري ډول توده شوې ده. سژنی دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزی برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې 100 کاله پخوانی دي، اور وژن کو پرون په دغه شارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوی و چې ووزی د اور وژلو ډیری هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلیدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په سلشتر پنځه نیولې شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې سلما بند او په کابل کې د شای عروس بند په امنیتي پوستو حملې کړي دي. تر لنډو خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. لنډ خبرونه نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د حکومت اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد په یوه بیان کې وویل چې مینپال د مجاهدینو په یوه ځانګړي برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلي راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړي او ویې ویل تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د بریتانیا له حکومت سره یې کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړل شوې چې د هیواد ته ورشي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنجشنبې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالۍ د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالاتونو د 1945 کال د اګست په شپږمه لومړنی اټوم بم وغورځوه چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې د شاه عروس بند په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د دغه ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاه او عروس بند د بدنې پر دیوال مرمۍ لګېدلې او زیان ورته اوښتی. طالبانو بیا په بندونو هر ډول بریدونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالي زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شعاروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شعاروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لویو بندونو او لویو نور لوی پروژو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د همدې جګړو له امله او د طالبانو د بریدونو له امله په ډېرو سیمو کې زموږ د لویو پروژو چارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه اړوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دی، نو باید ولس په ګډه د دغو لویو پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې برخه واخلي. شعاروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چارې بشپړې سوي او دمګړۍ پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چارې بشپړې سوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لوري پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا د طالبانو له لورې په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسېدونکي سمسور او جناغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېره ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والوزول چې په دې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیف واړو. په ساعتونو ساعتونو لاره بنده وه، هیڅ خلکو نشو کولی چې په هغې کې مریضان هم وو، مړی مور پکې وو، داسې جسدونه هم وو چې په دغه لاره باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوال طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی دې د جګړو پر مهال ملي شتمنیو ته ډېر پام وکړي، عامه تاسیساتو ته پام وکړي، دا د نوې جاړې دا د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړې توګه په شاه عروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې ډیر پیغامونه په دې راته پریښودل شوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول بدل شوی دی، د روانو جنگ جګړو د دوی په ژوند او روانو چارو څه اغیز پریښی دی. راځئ چې په پیل کې همدا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زه ګل بادشاہ د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبان په کار خیا. چې طالبان دا وړاندیز کوي چې ای چې کومې بمباری کېږي ملکي خلک ټول دا د بمباری له خوا نه مړ کېږي، دوی خپله ګرامه نه مني. اول طالب ته د پردي کور ته نو زیغ نه سنګر جوړ کړي، بیا په ګرام مو دولت شولو. اول ته د ما کور ته نه نوځي، سنگر تر نه جوړ کړي، دوی پښتنې بی عامره ته نه نوځي، سنګر ته نه جوړ کړي، د کور نه نغه خامخه دولت مجبور دی چې پتا باندې بمبار وکړي. ملکی خلک نه پرېږدي چې کورونا بهر پردي کور ته په خپل سر نه نوځي. کل اردو معلومه ده، لیوا معلومه ده، ولسوالۍ دي کلونه لري دی. په دې رښته سره جنگ کوي، کل اردو ته ورشه، اول مغه پتخه کړه چې ته رښته سره جهاد کوي. نو ته د کور سنگر څنګه ورته جوړوي؟ کور سنگر ورته جوړ کړي، هغه مجبور دی چې ادي څوک داز وکړي، ادي بمبار وکړي، ملکی خلق ولګي. تخې ته د خپل مسولیت طالب وغړ نه خلک چې دا ځخه مسول نه يم چې دی خل اول ګننګار ته.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زلالې د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د جنگاوات څخه خاص سره په تماس یم. ورځانه دلته د سبت حالات چې زموږ په ژوند څه خاموش قرار نه دی دلی، دا د کندهار وفاته چې موږ زو په دغه نروي سنینه کې د خدای په پولیس خدا دین نو دې بسړي زیریه تا کانګ یو د ګدرګه جوړ کړل. یو خو موږ تر کان چې هغه پر موږ باندې بند کړی دی، هغه خو موږ د کندهار وفاته مستخ نه کوي ولا دې چې زموږ وسایل چې دی دغه مترګاتي خونه موټر جوړون دي، دا شي خونه ار کور ولا نه څه درو ولاي ول څه هغه موټر دا کوی نه کوي ځنان شي هغه دې راځي ته کوي دا څه فجرات او قوايي څه بلا بو جوړي ځنه سمون له کندهار د والي څه خدا غه خایس کوو چې دا زموږ مصداقانه تر ایلاس کې.
السلام علیکم، دین محمد سلام د زابل ولایت خطاش ته دا پیغام پرېږدم. زابل ولایت کې د افغان ټلیکان اسلام مخابراتي شرکت له څونه رئیس ته کار نه کوي چې د دستونځ څخه د کچېره د پیغام نشتی او دا کار شروع کړي. ډېر مننه بنګي، مننه وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حبیب الله ورخانی د فراه ولایت مننه بلکونه سلی سره پیغام چردم. هغه زموږ فراه ولایت چې اکثره متکی بغیر شهر د صدر د اسلامي امارت مجاهدین تر کنټرول لاندې دي. زما دغه مجاهدینو دغه امارت مجاهدینو ته دغه پیغام دی چې دغه سرکان دی مکس سره څنګه چې ولس وکولی شي په اسانۍ سره یو بل ځای ته تګ راتګ وکړي. نو دغه سرکان مجاهدینو پاملرنه نه ده ورته کړې.
علیکم دا دا دې کار کوم کوم ته ټول سلام الله علیه و علیه تعالی السلام علیکم تاسو ته هم پریتم زه مې ځان دې ټول افغانستان د ځوانانو ورونو سنگرونه چې بس د طالبانو په ځوان ملي فاصله کې او بس دا طالبان نه دی وځو پاکستان غلامان دي پاکستان ملیشي دي او بس دې سره سم صفا وطن په اړه جهاد روان السلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلمن ولید طالبان طالبان خلق بیا د کورو باسی چې وی وسر باندې دره کوي نو دلته په سره هاو سره هاو سره کاسه نن سره کاسه خلق یې ستري دي چې دې چا دره کنه سره نه دې چا دره کسه چې نه چې معلومات وي چې څو کوچ مو خبر نه یو دا استخبارات ولا د کچې د داخلات او د ورسوال او ور سره نه ځل تر خو خوري شو تو نه خوري سره په بل سره کې وی کړو په وار کې را د کوي کړو په نه دی بس هغه خواته بار سره وان دي زمانم شرعغار زده د هلمند ولایت نه د دې ورسوالۍ سره تماس کړم نو موږ هیله کوم مشرانو کشرانو ټول مجاهدینو ته دوی په راډیوګانو کې نارې وایي چې موږ غیر خلاص دی موږ د هرڅه ورته کوو موږ په خبر نه چې دا دوی مشرانو څه وایي کشرانو څه کشرانو یو کوم کارونه کوي مشرانو ملاتړ کوي السلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی ما او دا پیغام ازادي راډیو ته پریدم او د ما د پیغام د نشریدو په هیله یادر ولسوالۍ چې کله وسلوالو مخالفینو د ظالمانو شورشیانو لاس ته ولیدله نو دوی ظالمانو اول د مخابراتي شبکې انتن قطع کړه او له هغې نه وروسته بیا د ازرې ولسوالۍ چې کوم لینجر او کوم ژوندۍ ماشینري وه لکه لینجر سو لکه وسله سو او مهمات سو دا ټول پاکستان ته ویوړو بیا له هغې نه وروسته د ازرې ولسوالۍ ودانۍ نه همدارې وباسلې شیشې بیا دروازې او کړکیګانې وباسلې د ازرې ولسوالۍ کې د شلو کالو کوم کباړ پروت و دا ټول یو هلیکاپټر په کې ولیدلی و چې هغه هلیکاپټر څرخ له منځه تللی و او هغه تور بکستي حکومت لري کړی نور ژوندی هلیکاپټر پروت و دا یې کپ کپ که جپسې پنجابیانې را وستي وو دا یې پرېکړه دا یې پاکستان ته واړو
د هلمند ټول منطقې د طالبانو په لاس کې دي د ولایت او قمنداني او زون پاته دي د لوړپوړو مشران دا هیله ده چې ژر تر ژره هلمند ته توجه وکړي وسلام
سلام علیکم زه ګل محمد او تانی زرمد ولسوالۍ ده تلیفون کوم ما دا پیغام ده ته سوال ده معلومات لري کمی دا اول خد شوله وسی که شوله نکی دا بمان دی خلق و تنج دا ایزا سلور پیند کسان غن شایدان سو لادری خفل دمر تربرو زمان شایدان سو لاد پارجی چه دا غمور که خلق شایدانی ازی مر دا واسه که شوله که زر دو بی که نکی بید زن جوات که کار چوک دا کار که بید بید دی امان وون سو دا وست شیا امان لری که نر لری طالبان یو پاس کړو چې عسکري طالبان او رچې د خلکو درک نه کې سار څوک زموږ د نه شوې د صفه مخابره طالب د کار طالب کار شا کړی یاله د کوټ د غي غم جوړ کې لکه دغه مستیز جوړ کړی د نور د خدای په امان
سلام علیکم دلغان د رادګان د ګراو تل سالي نه لري کني ولید و طالبان د مرکز تر کوټه او کندهار لار
سلام علیکم استیم بوزا کولی سوالی چې څنګه مې خبر کوي دا وړه روغ رښتیا ده دوی زه په خپل سترګو مې ویلې دوی دا څه دي دوی د خپل وخت پر بدې ده ښه څه دې بدې یې زه هغه خاير ورو دا څه دي خو انا ټول ور سبا کو ټول خوانه وو زموږ
سرګو اعلان خو صدقو اعلان خو ډیر بد حالات روانه ما د حکومت صدا خواهش ته چې باید دې پرسن وکړي دغه وکړي او کتابي د حکومت معنا دې سره دغه وکړي هر ورځ قسم خدای د ورځې سل ملکیږي سل خاوزان کیږي سل څنګه درف کیږي دا دغه دا اختیار دی نو دغه زما پیغام خامخا ازادي راډیو ته ورسیږي په سلام
الو السلام علیکم دا پیغام دا د زابط څخه دی دلته دا بابا ټاکسي مې دلته هر ورځ تعجب راځي یا بیا د موټرکل سواری د واټا کپ پوسټه وکي دا نه هغه د سره د کورو خواته څنګه راځي د ولادونو موږ د ټول د سیستم د تعجب نه سمجه تاسو دا د واغ ما وای شي وای ما دا غد موږ ملکیان سره دې دا کو ملکیان چې دا څه شي تان چې عمرو سي تاسو ته دا ټول څه دې لاسه دي انا خدای زو توه هغه د زابل مصر ته دی والي ته دی کومندان ته دی مسول ته دی سي دې څه کتاب ځان کوی دا موږ د فرای نه پریز د کاډه بابا کتي بالا کوم په تاسو کې کوم په اسمان کې اور دا د سلام پاک د نن په ورځ د قیامت د يهودو د سره وو